The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شور ورځ د کال 2018 اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 9:30 او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې 13 ورځ د ځانمرګي برید له کبله د مړو شمېر 250 ته رسېدلې او د 200 نه زیات نور ژوبل دي. د پاکستان فوز داخله وزیر د پاکستان فوز او داخله وزیر ویلی په کورمه قبایلی سیمه کې د وسلوالو خلاف د ډرون حمله نه ده شوې. تیرو درې ورځو کې دغلته په ډرون حملو کې د شلو زیات رخګر د وجلو خبرونه خپاره شوي وو. او شام کې د امریکا په مرسته جګړه کوونکي وسلوالو د شام جمهوري عسکرو دعوه کړې ده چې د داعش وسلوالو اخیری مضبوط مرکز رقا باندې قبضه ترلاسه کړې. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې ائتلافیانو ویلي رقا خار آزادېدو ته نږدې شوې دي. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ. خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان په پکتیکا ولایت کې 13 ورځ د ځانمرګي برید له کبله د مړو شمېر 250 ته رسېدلې او د 200 نه زیات نور ژوبل دي. ځایي چارواکي وایي چې ځانمرګي برید کوونکي لومړی د پولیسو په تربیتي مرکز کې بمې چاودنه وکړه او بیا یو شمېر وسلوالو په پولیسو ډزې شروع کړې. د ښار صحي چارو مشر هدایت الله حمیدي خبریالانو ته ویلي په وژل شوو او ژوبلو کې پولیس او عام ملکي کسان شامل دي. حکومتي سرچینې وایي چې په وژل شوو کې د پکتیا د پولیسو مشر توریالی ابدانی هم وژل شوی دی. افغان طالبانو د پیخې پړه په غاړه اخیستې ده. بلخوا هم پرون په غزنی ولایت کې هم ورته پیښه کې د پولیسو یو ودانۍ په هدف کړې شوې ده چې پکې وو پولیسیان وژل شوي دي. د پاکستان فوز ویلي چې په کورمه قبایلي سیمه کې د وسله والو خلاف د ډرون حمله نه ده شوې. د فوز د اطلاعاتو څانګې خپل بیان کې ویلي د تیرو دوه ورځو راهیسې کورمې ته څیرمه د افغانستان په خوست ولایت کې نړیوالو ځواکونو د وسله والو خلاف عملیات او هوایی بمباري کړې او ترخګرو ته یې درنه تلفات اړولي دي. د نهې په ورځ د فوز د مطبوعاتو څانګې ویلي د خبری راپورټونو په برعکس په کورمه کې نه خو د ډرون حمله او نه د هم د پاکستان د فضایي سرحد خلاف ورزي شوې ده. بیان زیاتوي چې افغانستان ته د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د دورې وروستو د افغانستان او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ روابط او د معلوماتو شریکول زیات شوي دي، نو ځکه نړیوالو ځواکونو د افغانستان دننه د مشکوک وسلوالو خلاف د عملیاتو اطلاع په وخت پاکستان ته ورکړه. د پاکستانی فوز د بیان نه وړاندې په کورمه کې میشته استخباراتي سرچینو خبریالانو ته ویلي وو چې د ګل په ماښام د افغانستان پولیسو نږدې د کورمې په غوزګړۍ او نری کنډاو سیمو کې ډرون د حقانی ډلې د مشکوک وسلوالو مرکز په نښه کړی. په ابتدایي راپورټونو کې ویل شوي وو چې د ډرون په حمله کې څلور کسان وژل شوي وو، خو بیا وروستو سرچینو ویل چې د ډرون په حملو کې د وژل شوو مشکوک وسلوالو شمېره د شلو څخه اوړېدلې. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د ځایي میډیا سره خبرو کې ویلي چې د امریکا ډرون جازونو د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي او د پاکستان خاورې ته نه دي راوختي. د ویلي چې دغه سیمه کې سرحد ښکاره نه دی، نو هم دغه وجه ده چې د برید وروستو عموما د پاکستان نوم اخیستل کیږي. شام کې د امریکا په مرسته جګړه کوونکي وسلوالو د شام جمهوري عسکرو دعوه کړې ده چې د داعش وسلوالو اخیری مضبوط مرکز رقا باندې یې قبضه ترلاسه کړې ده. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې ائتلافیانو ویلي رقا ښار آزادېدو ته نږدې شوي دي. د کردانو او عربانو په ګډه د شام جمهوري عسکرو وایان خبریالانو ته ویلي په رقا ښار کې جګړه سرته رسېدلې ده. عسکرو یو هسپتال چې د داعش وسلوالو به د مرکز په توګه باندې کاراوه د نیولو وروستو په یو میدان یرغل وکړ، کوم چې اخیری ځای د داعش د ولقې لاندې وو. د امریکایي ائتلاف وایان کرنل ریان ډیلن په پینټاګان کې ویلي چې په رقا 90% قبضه دې وخت د شام جمهوري عسکرو ترلاسه کړي. رقا د داعش وسلوالو پایتخت ګڼل کېده. عراقي عسکرو د ملک په شمال کې د په تیزۍ سره د کردانو د ولقې لاندې نه دوه لوی د تیلو مرکزونه هم نیولی دي چې ورسره د کردانو د خپلواکۍ امیدونه ختم شوي. یوه ورځ د دغې وړاندې عراقي عسکرو کرکوک د کردانو نه نیولی وو او بیا د ښار ګیر چاپېره سیمې یې هم پرون په خپله قبضه کې بغیر د کوم لوی مزاحمت واخیستې. د بای حسان او اوانه د تیلو مرکزونو نه د ورځې په حساب 2.5 لک بیرل تیل راوستل کیږي. د تمام کورد سیمو کې ټول 6.5 لک بیرل تیل د ورځې په حساب راوځي او د دغې نه ترلاسه شوي پیسې په جګړو کې کارول کیږي. د بنگلادیش لخوا په نیوکو او د لټون په سختولو د روهینګیا کډوالو بنگلادیش ته په تګ کې کمی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې 15,000 کډوال د داخلېدو نه په منع کولو په مشکل کې گیر دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د سهارې خبرونو لومړۍ برخې ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی د نیم ساعته خبري خبرونې په سر کې زو. د افغانستان پکتیکا ولایت ته چرته چې د افغانستان په دغه پکتیکا ولایت کې تیره ورځ ځانمرګي برید له کبله د مړو شمېر 250 ته رسېدلی او د 200 نه زیات نور ژوبل شوي دي. د دغه پیښې پړه د افغانستان طالبانو په خپل سر اخیستي. په دغې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عقل سوم کاکړ وړاندې کوي.
افغانستان کې په یو شوروس کې د طالب وسلوالو د پکتیا او غزنی په بریدونو کې د اویاو نه زیات تنه وجلی شوي او د 200 نه نور زیات جوبل کړی شوي دي. تیر ورځ په پکتیا او غزنی کې وسلوالو په ځانمرګي ډلهیز بریدونو کې پولیس او عام خلک په هدف کړی دي. افغان صدر اشرف غنی د دغه بریدونو په کلکه غندنه کړې. د پکتیا په ګردیز ښار کې تیر سهار وسلوالو طالبانو د پولیسو د روزنې په مرکز ډلهیز برید وکړو او بیا تر 3 ساعته پورې دغلته جګړه روانه وه. راپورونه وایي په دغه برید او جګړه کې لږ تر لږه 250 تنه وژل شوي او د 213 نه زیات نور کسان جوبل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پکتیا د صوبې د پولیسو مشر جنرال توریالی ابدانی هم شامل دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ګردیز کې د پولیسو د روزنې په مرکز برید کې د 21 پولیسو او د 6 عام ملکی وګړو د وژنو او د 1.5 سل نه زیاتو د جوبل کېدو پخلی کړی دی. افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په برید کې 15 وسلوالو برخه لرله چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له 3 ساعته انخت رستو وجلی شوی دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په ټویټر باندې په خپل یو پیغام کې د دغه برید پړه په غاړه اغستې. له دې وړاندې تیره شپه ناوخته د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 6 تنه وجلی شوي وو چې پکې 15 پولیس او 15 ملکی وګړي وو. ځینې راپورونه په دغه برید کې د 15 پولیسو او 10 ملکی وګړو د وجل کېدو راپورونه ورکوي. د افغانستان صدر اشرف غنی دغه ترهاګر بریدونه غندلي او د هیواد د امنیتی ځواکونو قربانۍ استایلې دي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، ترهاګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. موږ د دغو جنایتکارو پر وړاندې ولاړ یو. نوموړي ویلي چې دوی به چاته اجازه ورنکړي چې زموږ خوره د ترهاګرو او د دوی ملاتړو لپاره د پټېدو ځای جوړ شي. افغانستان کې د طالبانو تازه خونړي برید په داسې حال کې شوی چې د دې یو ورځ وړاندې د عمان پایتخت مسقط کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرو په اړوند 4 اړخیزه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کوو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا زمونږ همکار وکیل خان چې تاسو ته یې دغه د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت د بریدونو تفصیلی حال درکاوه. اوس راځو د پاکستان اړخ ته. د پاکستان پوز او د داخله چارو خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلی دی چې په تیرو 3 ورځو کې چې کوم د ډرون حملو بریدونه د وسلوالو پر ضد شوي دي، نو دغه بریدونه د پاکستان په خاوره نه بلکې د پولې پورې غاړه د افغانستان په خاوره باندې شوې دي. په دغې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي. بخنه غواړم شهزاد وړاندې کوي.
درسته د هیواد خارجه چارو وزیر خواجه آصف ویلي د پاکستان او افغانستان په پوله په تازهو کې شوی پایلټا ډرون برید د پاکستان په خاوره نه دی شوی. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان تر مخه د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د خپل دریس په دفاع کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان پوله د هندوستان او پاکستان د پولې په شان ښکاره نه ده، ځکه دا ویل ګران دي چې دغه برید په کومې خوا شوی دی. تېره ورځ شوي دغه برید په اړه ځایي چارواکو دعوه کوله چې په دغه کې 15 کسان وژل شوي وو، خو ځایي خلکو ویلي چې دغلته د ګل د ورځې نه ډرون جازونو الوت کاوه او د ګل د ورځې راسې څلور بریدونه ترسره شوي دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر دغه بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې د پاکستان پوځ د نهې یا سه شنبې په ورځ ویلي د خبري رپورټونو برعکس په کورمه کې نه خو د ډرون حمله او نه هم د پاکستان د فضايي سرحدونو خلاف ورزي شوې ده. د پوځ لخوا په دغه بیان کې ویل شوي وو چې د تیرو دوه ورځو راسې کورمې ته سلمه د افغانستان په خوست ولایت کې نړیوالو ځواکونو د وسلوالو خلاف عملیات او هوایي بمباري کړې ده او رهګرو ته لوی تاوان اړولی دی. دغه بیان زیاتوي افغانستان ته د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دورې وروسته د افغانستان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ اړیکې او معلومات شریکول سیوا شوې دي، نو ځکه نړیوالو ځواکونو د افغانستان دننه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو اطلاع په وخت پاکستان ته ورکړه. د پاکستانی فوج د بیان نه وړاندې په کورمه کې میشته استخباراتي سرچینو خبریالانو ته ویلي د ګل یا دوشنبه په ماښام د افغانستان پولیسو نږدې د کورمه په غوزګړی او نری کنډاو سیمه کې ډرون برید کې د حقانی ډلې مشکوک وسلوالو مرکز په نښه شوی دی. په ابتدایي رپورټونو کې ویل شوي چې د ډرون په حمله کې څلور کسان وژل شوي، خو بیا سرچینو ویلي چې د ډرون په حمله کې د وژل شوو وسلوالو شمیره د شلو نه سیوا ده. په دغه ډرون برید کې د حقانی ډلې د ابوبکر او سنگین ولی په نومونو د دوو کمانډرانو د وژل کېدو رپورټونه هم مخې ته راغلي. ځینې ځایي سرچینې بیا دعوه کوي چې په دغه بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره د دیرشو پورې ده، خو د آزادو سرچینو نه دغه دعوه پخلی نه کیږي. ځایي سرچینو ویلي په دغه ډرون برید کې ویشتل شوې قلعه د حقانی شبکې د وسلوالو وه او د برید په وخت دغلته یوه غونډه روانه وه. سرچینو دا هم ویلي د ډرون حمله د کورمې په هغه سیمه کې شوې چېرته چې پاکستانی پوځ د کینډایي امریکایي ښځې خاوند او بچو راخوشي کولو دعوه کړې وه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
قدرمن اردوونکو د ډرون بریدونو په حق لا د زمونږ همکار شعیب زاده راپور تاسو اوریده. اوس هم راځو مطبوعاتي کتنې ته. مطبوعاتي کتنه تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د کینیډي یو استوګن جوشوا بوایل سره د خپل ښځې کیټلان کولمن 15 کال وړاندې افغان طالبانو د افغانستان نه تښتولی وو او په تیره چهارشنبه د پاکستان د فوج په یو کار روایه کې د قرب ایجنسۍ په یو ځای کې د روان موټر نه ونیولای شول. د دې ښځې خاوند د طالبانو په قید کې درې بچي هم پیدا شوي دي. دغه کورنۍ اوس کینیډي ته رسیدلې ده. نن د برطانیې ګارډین اخبار د کینیډي د دغې خاندان او په خصوصي توګه کینیډا کې د دوی د ماشومانو د نوي ژوند په حق له د جوشوا بوایل د یوې مرکې په بنیاد یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. جوشوا بوایل وایي چې د ده بچي تر کلونو کلونو پورې د ځمکې لاندې یو غار کې د اوسېدو له سببه اوس کینیډا کې ډاګې ته او د لمر رڼا ته په راوتو او د ګیر چاپېره ماحول په کتو ډېر حیران دي، خو د دوی ویره لا تر اوسه پورې نه ده تللې. ګارډین لیکي چې جوشوا بوایل او د ده ښځې د واده نه پس خپلو کې سلا کړې وه چې لږ تر لږه 12 بچي به راوړي، خو چې کله دوی طالبانو اونیول نو تر ډیره وخت پورې تن خپل ټولې منسوبې هیرې وي. اخر خزی او خاوند دواړو سلا وکا چې د طالبانو په قید کې د ماشومانو راوړو په خپل منسوبه عمل جاری وساتي، او دا شان دوی د طالبانو په قید کې د دریو ماشومانو مور پلار شول. هر کله چې سلورما یو ماشومه د پیدا کېدو نه پس مړه شوه، د دې ماشومې د مرګ تور جوشوا بوایل په طالبانو لګی، خو طالبان وایي چې د ضروري طبي اسانو د نشله سببه دغه نوې پیدا شوی ماشومه اونه پایده. ګارډین اخبار اسوسییټډ پریس ته د جوشوا بوایل د لیګلی یو ایمیل ذکر هم کړی دی په کوم کې چې د لیکلي دي چې طالبانو به د دوی د ساتلو ځایونه بدلول را بدلول، کله کله به زه او ښځه د یو بل نه جدا هم ساتلو او وال ټکول به هم را سره کول. د افغانستان ته د تلو د خپل غرض بیانولو په موقع ووی چې دوی ښځه خاوند د افغانستان په یوه لرې پرته سیمه کې د دنیا د ټولو نه د زیاتو بې غوره ساتلی شوو خلکو د لاس امداد دپاره تلي وو. دغه سیمه د طالبانو په قبضه کې وه او تر دغه وخته پورې د دغه بې غوره ساتلی شوو خلکو د کرمو سمولو دپاره یوه انجیو یا یو امدادي کارکن هم دغه ځای ته نه رسیدلی. ګارډین اخبار د جوشوا بوایل د سخر یو بیان هم نقل کړی دی په کوم کې چې د جوشوا بوایل د خپلې امیدوارې لور افغانستان ته په بوتلو سخت ملامته کړی دی. د جوشوا بوایل د سخر د ملامتی او د خفګانی بیان سره سم خلکو ته اوس د جوشوا بوایل د کردار دا اړخ هم رایاد شوی دی چې د څه وخت وړاندې د کینیډي د یو استوګن عمر قادر خور سره هم واده کړی و. څوک چې په تنکی عمر کې افغانستان کې د القاعده والو د یو کور نه نیولی شوی و او تر لسو کالو پورې په ګوانټانامو کې بندیوان ساتلی شوی و. خو جوشوا بوایل دا ټول خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې زه یو بې ضرره انسان یم او څوک چې ما د نږدې نه پیژني هغوی ته به زما خلاف دا ټولې خبرې خندنۍ ښکاري. د زیاته کا حقانیانو چې زما ښځه امیدواره ولیده نو موږ دواړه په دې سبب وتښتولو چې د هغوی په خیال امریکانیان به د امیدوارې امریکنۍ ښځې په سر ډیر زر د بونګې لوی رقم ورکړي، ځکه چې امریکانیان به د یوې امریکنۍ ښځې د افغانستان په خاوره ماشوم راوړل چرې هم خوښ نه کړي. خو ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې طالبانو د جوشوا بوایل د ښځې د عزت اخیستو او د دوی د یو ماشومې د وجلو ټول تورونه دروغ بللی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو تردیدي بیان کې ویلي دي چې د جوشوا بوایل د یوې ماشومې د زیږیدو په وخت د طبي اسانو د نیش له سببه د ښځې زیان وکړو او دا شان ماشومې قدرتي طور مړه شوه. طالبان د جوشوا بوایل د ښځې د عزت اخیستو نه هم انکار کوي.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
شام کې د امریکا په مرسته جګړه کوونکو وسلوالو د شام جمهوری عسکرو داوا کړی دا چې د داعش وسلوالو اخیری مضبوط مرکز رقه باندې قبضه ترلاسه کړی ده. بلخو د امریکا په مشرۍ کې ایتلافیانو ویلي رقه خار آزادې دوته نږدې شوی دی. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته زموږ همکارا کلسوم کا کړوندې کوي.
د امریکا په ملاتړ د شام اتحادي ځواکونه وایي د سه شنبې یا نهې په ورځې د شام یا سوریې راکا شار په مکمله توګه د داعش د ولکې څخه نیولی دی. د شام راکا شار چې د داعش خپل خلافت مرکز ګڼلو، د وې اوږدې جګړې وروسته اتحادي ځواکونو بیرته د داعش څخه نیولی دی. د امریکا په ملاتړ اس ډی ایف یا د شام ډیموکراتیک فوز ویاند خبریالانو ته ویلي په راکا شار کې روانه جګړه پای ته رسیدلې ده. په شار کې هغه یوازنی سټیډیم چې داعش ډلې خپله اډه پکې جوړه کړې وه اتحادي ځواکونو ځینې راخلاصه کړې. داعش په روان کال کې په عراق او سوریه کې د خپلې واکمنۍ لاندې زیاتره سیمې بایللې دي، خو اوس هم د دې ډلې جنګالیان شاوخوا سیمو کې جګړه کوي. د سوریه د ډیموکراتیک ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د دې کال د جون د میاشتې راهیسې د داعش څخه راکا شار د نیولو لپاره په جګړه کې بوخت وو. راکا شار بیرته نیولو لپاره د سوریه د ډیموکراتیک ځواکونو دغه وروستنۍ حملیات د یک شنبې په ورځ دا وروسته هغه ځخه پیل شول چې داعش زیاتره جنګیالیان د یوې معاهدې په تړون وروسته د شار څخه ووتل. د اتحادي ځواکونو ویاند کرنل رینډالون د سه شنبې یعنی په ورځ د امریکا د دفاع مرکز پنټاګون ته وویل چې راکا شار 90% د اس ټی ایف یا ډیموکراتیک ځواکونو په کنټرول کې وو. شاغلی زیاته کړه چې موږ پر کاشار کې د شته د ماتي ورکولو په اړه راپورونه لرو، کسه هم په شار کې نږدې سل د داعش وسلوال پاته و، خو بیا هم په دې صورت کې به مشتمل لرو چې شامی ډیموکراتیک ځواکونه عملیاتو ته دوام ورکړي. د امریکا قانون دانانو راکاشار د داعش ډلې څخه بیرته نیول ترهګرۍ ته ماتې ورکولو کې یو مهمه پرمختګ بللی، خو وایي احتیاط پکار دی. ترهګرۍ ډلې په شام او عراق کې ماتې خوړلو وروسته په اروپا او نورو ځایونو کې د بریدونو کولو توان لري. د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ټینیسي ریپبلیکن باب کارکر وایس اف امریکا ته وویل چې راکاشار د داعش ډلې مهم مرکز او دا شار بیرته نیول او عراق موسل شار بیرته نیول داعش ډلې سره په مبارزه کې لوی ګام دی. راکا د داعش ډلې مرکز و، همدلته به دغې ډلې په بهرني هیوادونو کې د عملیاتو پلانونه تیارول. په عراق او شام کې به چې کله هم داعش ډلې بریا وموندله همدلته به اعلان کول او لمانځله به. که څه هم داعش ډلې راکاشار کې ماتې خوړلې، خو ختیځ ایالت دارالزور شاوخوا سیمې د داعش تر ولکې لاندې دي. اتحادیې ځواکونو راکاشار د داعش ډلې څخه بیرته ونیو، خو د ماشومانو لپاره کار کوونکي اداره سیف د چلډرن وایي چې دلته بشري وضعیت خراب دی. د یادې ډلې مشره سونیا خوش یو بیان کې ویلی دی چې بشري حقونو وضعیت د وړاندې څخه نور هم ډیر زیات خراب دی. دغه اداره وایي چې نږدې 2,00,000 خلک د جګړې په مهال د راکاشار څخه په کډه سوي او تر وسه پورې په کمپونو کې ژوند کوي، او دغه کورنۍ د خوراک شیانو اوبو او دوایانو ته اړتیا لري. د وایس اف امریکا کورد سانګي سره مرکه کې د اس ډی اف ویاند مصطفی بالی په نړیوال مرسته کوونکو ادارو ژغ کړی دی چې راکا شار زخه کډه سوو تنانو ده مرسته وکړي. دغه اداره زیاتوي چې په زراو ځایي وګړي د دارالزور ایالت څخه هم په کډه سوي چرته سي د سې شنبه یا نهې په ورځ هم جګړه دوامداره وه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiwaradio.com.
عراقی فوج د کرکوک په خوشا نورو سیمو باندې هم قبضه ترلاسه کړې ده. په دغه کرکوک خار باندې 13 ورځ یعنی 2 ورځې وړاندې دوی د کردانو قبضه ختمه کړې وه. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا لخوا تربیه شوی د عراق خصوصي عسکرو او د ایران په مرسته جنگیدونکو شیا ملیشا وسلوالو د پېشمرګه وسلوالو نه د کرکوک قبضه واپس اغستی، او دا سیخکاری دا رنگ د عراقی کردانو د خپلواکۍ خوب په ختمېدو دی. دغه قبضه هله مهال واغستې شوه کله چې پېشمرګه کمانډرانو د دغه خار نه د وتلو فیصله وکړه. پېشمرګه کمانډرانو لخو د جګړې نور توان نه لرلو او یا یې بغداد کې مرکزی حکومت سره کومه خفیه لوزنامه کړي. د غداري تورونو سره مخ د پېشمرګه او یایم ځواک کمانډر جعفر شیخ مصطفی چې د کرکوک سویلی اړخ دفاعي ذمواري وه وایي خپلو عسکرو ته یې د غټ فوج په وړاندې د ځان بچ کولو لپاره د وتلو حکم کړی. مصطفی د کورد ژبې خبري ادارې رودا ته ویلي دی هر قسمه ذمواري قبلولو ته تیار دی، که د ګټې وي او که د ناکامۍ. د هغه دعوې هم رد کړي، ګنې د عراقي ځواکونو سره کومه قسمه پټه پرېکړه شوي. کرکوک کې د عراقی فوج قبضې وروسته واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت ویاند خبریالانو ته ویلي د کرکوک او خواو شاسیمو کې د فوجي ګاډو او عسکرو نقل و حرکت د نږدې نه څارنه کوي. ویاند کرنل راب مینینګ ویلي دغلته د محدود ډزو تبادلې نه هم خبر دي او ګڼي دا یوه ځانګړې پیښه وه. د هغه راپورونو ته اشاره کوله چې وایي عراقي عسکرو او کورد عسکرو ترمنځ انښتي شوي. د عراق کردستان سیمې سرخار اربل کې د کردانو مخالفه سیاسي ډلو د کرکوک او خواو شاسیمو د تیلو میدانونه بایللو لپاره یو بل باندې تورونه لګول. د کرکوک لپاره دغه جګړه د عراقی عسکرو او پېشمرګه ځواکونو ترمنځ شوی. پېشمرګه په حق لا ګمان کیږي غنی دا یو ډله ده، خو اصل کې دی کې د کوردانو بلابلو سیاسي ډلو وسلوال موجود دي چې پکې نیمه برخه د صدر ماسود بارزانی ډیموکراتیک پارټی آف کردستان او نیمه برخه پیټریاتیک یونین آف کردستان کنټرول لاندې ده. د چا وفاداری چې طالبانی خاندان سره دي، څوک چې کردستان د عراق سره یو ساتل غواړي. د کرکوک قبضې وروسته د کردانو د خپلواکۍ خوب مات شوی. عراقی حکومت اوس کولی شي د اربل سره جوړجاړی وکړي او کردستان کې دننه د مخالفه ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو امکان هم دی.
اوس لاندې کوي دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا با د کډوالو پرون تندید قبلولو او د دوی د خیال ساتلو خپل زاړه روایت په ځای ساتي. د امریکای حکومت مالی کال 2013 کې د نوو 5200 کډوالو د قبلولو نیت کړی و. په دې کې و 19000 د افریقي، 15000 د مرختی دی ایشیا، 2000 د یورپ او وست ایشیا، 15000 د لاتینی امریکای او د جزایر غرب الهند، او 15500 د مشرقی قریب او د سویلی ایشیا کډوال شامل وی. د 5200 کډوالو د نوې حد د تیرو کلونو په نسبت کم دی. د دې یو شمیر سببونه دي: یو خو د امریکای د خپلو خلکو تحفظ، دویمه د کډوالو په صحیح طریقه د جانچ پړتال کولو د حکومت وستوان، او درېمه په زرګونو د او خلکو د پناه غوښتو معاملې چې د کورنۍ تحفظ ادارې ته پرتی دي، څوک چې د وړاندې نه امریکې ته راننوتي دي. د کال 1915 نه را په دې خوا امریکې د 150000 نه زیات کډوال قبول کړي دي. د کډوالو په شمیر د نوي قدغن سره به امریکا د بل یو هر ملک نه زیات د نورو کډوالو د سر دوباره آبادولو او هغو کمزورو خلکو ته د تحفظ ورکولو خپل عمل جاری ساتي، څوک چې د اصل نسل، سیاسي تړون، قومیت، مذهب یا یو خاص اولسي ګوند سره د تعلق په سر تزنولې شوي دي. دا خبره یاد ساتل ډیره احمد ده چې د کډوالو سر دوباره آبادول ملکونو نه په زور د خلکو د وستو د عالمی مسالې په لوري د امریکې د دریض یو اړخ دی. امریکا به د انساني خواخوږی د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک خپل حیثیت برقرار ساتي چې تیر کال هم د 2 اربو ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. په روان مالی کال کې امریکې د شام د جنگ د لاسه ځپلو خلکو ته د 1 ارب 70 کروڑ ډالرو نه زیات د انساني خواخوږی امداد اجتمندو ته رسولی دی. دغه شان عراق ته هم د 500 ډالرو د مالیت د انساني خواخوږی امداد ورکړی دی. دین علاوه امریکې قات سره مخ ملکونو ته د 2.5 اربو ډالرو او د 1.4 میلیون ډالرو د مالیت امداد د برما په اړیګړی کې بې کوره شوو خلکو ته رسولی دی. امریکا په ناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو دفتر له هم په امداد ورکولو کې سرپنچ ملک دی، او دا شان د صلیب احمر، د خوراک د عالمی پروګرام، یونیسف او یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو ته د ټولو نه د زیات امداد ورکوونکي ملک حیثیت هم په ځای ساتلی دی. په دې امداد کې هغو په ناګزینو او جنگ ځپلو خلکو ته ورکیدونکي ښه ډیر تیر امداد هم شامل دی چې خپلو ملکونو سره جخت پراته دي او د حالاتو ښه کیدو په تمه دي چې خپلو ملکونو ته ننوځي. امریکا د انساني خواخوږی د پاره په کیدونکو خپلو کوششونو او مقصدونو فخر کوي، او په ټوله دنیا کې به د هغو خلکو د خیال ساتلو خپل کار جاري ساتي، څوک چې د خپلو ملکونو نه د جنګونو او د تشدد د لاسه تښتیدلي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.